کون کی او بیا د سزا ورکون کی ذمہ واری د ریاست پر ځای په خپل ذات کې وګڼي. خوشانواز ایڈوکیٹ وای دا به هم پروسیکیوشن لا ثابت اول وی. حمید اللہ, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, پیخبر.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
ترنو اردن کو یو دل بیا فام وکړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
دا افغانستان مزار شریف کې د طالبانو بوګنون کې بری درسته د افغان فوج مشر او دفاع وزیر استعفا ورکړی ده. هم د افغانستان په خوست کې د یو بلې حمله سره سم د امریکایي و دفاعي وزیر جیم میټس په ناڅاپي سفر باندې کابل ته تللی دی.
د پاکستان شپږو قبایلي سیمو کې د سبانه کور شمیرنه پیل کیږي. په قبایلي سیمو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو د طالبانو موجودګۍ او د بې کوره شوو خلکو مسلې د شمیرنې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
او په پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مشال خان د وژنې لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو په خپل سر د پلټنو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده او په دغه اقلا باندې مدني خلکو نیوکه کړې دي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د امریکې د دفاع د وزیر جیم میټس په غیر اعلاني سفر کابل ته رسیدلی دی چې د افغانستان په امنیتي وضع د حکومتي او فوځي مشرانو سره خبرې وکړي. نوموړی به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن او افغانستان صدر اشرف غنی او نورو لوړو پوړو چارواکو سره ویني. میټس دغه سفر په داسې حال کې کړی دی چې د جمعې په ورځ د طالبانو لسو وسلوالو د بلخ په یو فوځي مرکز برید کړی و او یو سلسلویخ کسان یې وژلي وو. د جیم میټس د صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه کې دفاعي وزیر په توګه افغانستان ته وړمبې سفر دی.
د افغانستان د دفاع وزیر او د پوز لوی درستیز خپل استعفا وړاندې او د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا ومنل شوې. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او د پوز لوی درستیز قدیم شاه سهیم نن په یوې خبري غونډه کې وویل د ملي ګټو او ملي ارزښتونو څخه دفاع لپاره د خپلو دندو پرېښودو ته په خپله خوښه حاضر شوې دي.
د خیبر پختونخوا قانوني کارپوهان د مشال خان د پیخي پلټنو لپاره د مردان سیاسي او ديني ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی کمیټي غیر قانوني بلل دي. پرون مردان کې ديني او سیاسي ګوندونو یو کمیټي جوړ کړی و چې پکې دوی فیصله کړی و چې دوی په خپل سر د مشال خان د وجنې پیخي پلټنې کوي. د های کورټ یو وکیل شانواز خان وای د پیخي تحقیقات د پولیسو او سپریم کورټ لپاره یو ازمیخت دی. د زیاتوی په دغه کیس کې د مشال خان د مرګ په شا اصل منصوبه بساز او محرکات معلومول ډیر ضروری دي.
ټاکل شوې ده چې سبا به د پاکستان په شپږو قبایلي سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د بهیر دوهم پړاو پیل شي. په دغو قبایلي سیمو کې باجوړ, مومن, خیبر, کورما, شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دي.
په فرانس کې صدراتي انتخابات د اتوار په ورځ سر ته رسیدلي دي. په دویم پړاو کې به په د مئی په میاشت کې کیږي چې پکې معتدل سوچ لرونکي میکرون او میرین پیلین به حصه اخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د جاپان او چین مشرانو ته ټلیفونونه کړي او د شمالي کوریا په اړه د موجوده اندېښنو پر سر ورسره خبرې کړې دي. د جاپان له ولسمشر شینزو آبه سره د هغه د 150 دقیقو خبرې په دې روانې وي چې باید د پیونګ یانګ په وړاندې فشارونه زیات شي. آبه دا هم وویل چې چین کولای شي د پیونګ یانګ پر ضد لاستر رول ولوبوي.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی دی. ولې چین ټینګار کړی دی په امریکا باندې چې سلامتي کونسل د منځوري نه بغیر شمالي کوریا په ضد دی عملیات نه کوي.
د سوریه په شمال کې د داعش او د امریکا په ملاتړ د کوردی ځواکونو ترمنځ د یک شنبه پورس سخته جګړه شوې ده. جګړه د سوریه د رقی خار په 50 کیلومتري کې په یو هوایی ډګر باندې ترسره شوې ده. راپورونه وایي چې د جګړې په ډګر د یو وزن وژن کې بریټ پترچ کې 15 کوردی سرتیري وژل شوې دي.
او د خیبر پښتونخوا مردان سیمه سره تعلق لرونکي د پاکستان ستوري لوبغاړی یونس خان په نړیوال ټیسټ کرکټ کې لږ زره رنزونه پوره کړی دي. یونس خان د پاکستان لومبه او د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې په نړۍ کې 14 لوبغاړی شو چې لږ زره رنزونه جوړ کړی وو.
د روغتیا نړیوال اداره وایي چې د ملاریا د ناروغي پر ضد لومړنی جوړ شوی واکسین به په راتلونکي کال کې په غانا, کینیا او ملاوی کې وازمویل شي. د برتانوي کمپنۍ ګلاکسو سمیت کلاین په واسطه دغه نوی جوړ شوی واکسین به ماشومانو ته د پیچکاری له لارې ورکول کیږي. او وروسته خبر ده چې د وینزویلا ولسمشر نیکولس میدورو تیر ورځ د سیمه ییزو انتخاباتو غږ وکړ, خو مخکې له وخته د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه یې څه ونه ویل. دغه نوی ګام وروسته له هغې پورته شو چې په وینزویلا کې په میلیونونو لارن کوونکو د مخکې له وخته د انتخاباتو غوښتنه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوړې. قدرمنو اوریدونکو، هلو وی پروگرام کې زه افتخار حسین ستاسو کوربه یم. په دې پروگرام کې مونږه موضوع څخه خکړې ده او میلمانه مونږ سره سوکتی لنډه پیژنګلو تاسو سره کول غواړم. په افغانستان کې د امنیت چکم رستي حال دی، دغه طبیعت د امریکا د دفاع چارو سیکرټر جیمز میلس سفر د افغانستان لپاره سکیورټی یا امنیت په هیواد کې سمره غټ چیلنج دی، ځکه چې په مزار شریف کې په کیمپ شاهین باندې کمبریت شوی تقریبا لکتر لګه به منګو یو سلسله وخت افغان عسکر پکې وجل شوی دی. نن هم په خوست کې هاغه یو پوځي مرکز چې امریکایي عسکر هم پکې دي، د هغه سره خوا کې یو بل بریت شوی دی. او دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د سپرلی سپرینګ افنسیو طالبانو لخوا په عمومي توګه تشدد زیاتیږي. دا څومره غټ چیلنج دی د امریکا او افغانستان لپاره، ځکه چې امریکایي عسکر هلته دي، افغانستان په خپله څلور کاله یو سکیورټی پلان باندې کار کوي، او د امریکا دفاع چارو سیکرټر چې په افغانستان کې دی څه ژمنه کړې ده او څه ډاډ یې ورکړی دی په افغانستان کې خپل دغه ائتلافي هیواد ته، اتحادي هیواد ته. او دا تر ټولو غټه جګړه د امریکا په تاریخ کې ګڼل کیږي. سرنګه اوس پر راتلونکي وخت کې د دې په اړه باندې امریکایي چارواکي سوچ کوي چې د طالبانو د تشدد مخاوني ولې شي، د دې بساس راتوي په طالبانو سره خبرو اترو باندې. نو یقینا په دې باندې مونږ خبرې کوو. دا موضوع شو اوس ملمانه سوکتی. ملمانه چې دی مایکل کوګلمن دی، دا دلته په وډرو ویلسن سنټر کې سیړن کار دی، دی سره به خبرې کوو. بیا بل چې دی ډاکټر عالم فین صاحب، اوهایو سټیټ یونیورسټي کې وی، دی په خپل سیړن کار دی دغلته د میډل ایسټ یعنی د منځنی ختیځ د چارو لپاره چې کم مرکز دی د هغې مشر دی. او بل میلمه زمن عبدالقدیر زازی صاحب دی، پارلیمان غړی دی، د پارلیمان معاون هم دی د افغانستان. نو دوی سره به زمونږ خبرې اترې روانې وي. او په دغه خبرو کې که تاسو برخه غواړئ چې واخلئ نو 001-202-205-003 د ټلیفون شمیره ده. نو یقینا په دې باندې به مونږ تاسو سره د میلمنو نه ځوابونه هم اخلو. مونږ سره خپل میلمه ولنې مایکل کوګلمن، تاسو ته مو چې د وډرو ویلسن سنټر کې ډیپټی ډایرکټر دی، او پالیسی باندې د افغانستان پاکستان په دغه اړه باندې دی لیکل هم کوي، او په مختلفو میډیا باندې څېړنه هم کوي. ډېر وتلې څېړنکار دی په دغه سیمه کې، او دلته په واشنگټن کې خلک پیژني. د مونږ سره دا وخت په پروګرام کې راغلی دی مایکل کوګلمن. ثانک یو ویری مچ فار یور ټایم اینڈ ویلکم ټو اور شو.
Thank you. It's always a pleasure to be with you.
Great. We appreciate your time. Thanks. Let me play the U.S. Defense Secretary James Mattis soundbite, and from there we go and we will analyze that he was in Afghanistan and assured the Afghan government of its support.
As you know, President Trump has directed a review of our policy in Afghanistan as the new administration takes hold in Washington. This dictates an ongoing dialogue with Afghanistan's leadership, and that's why I came here. Talked again with President Ghani, with his ministers, and heard directly and at length from the NATO commander, General Mikkelsen, and in order to provide my best assessment and advice as we go forward, advice to the President, to NATO's Secretary General, and all the troop contributing nations with whom I coordinate and collaborate. Our NATO general, our NATO commander, General Nicholson, is one of our most experienced officers in the field, also one of our most serious strategic thinkers. The teamwork that we enjoy here between the Afghan government, our diplomats, and our international military contingents has reached very, very high levels of partnership in a word.
دا جمعیت څخه دی دوی چې یو ریویو روانه ده یعنی کتن روانه ده افغانستان د پالیسي په حق لباندې ډایلاګ یعنی د خبرې اترې به روانې وي د افغانستان سره سرنګ د چیلنج دواړه په ګډه باندې دوی مخامخ کیږي ورسره او د نېټو او د جنرال نیکولسن خبرې وکړل چې هغه یو ډیر ښه افسر دی دا وخت او د په دغه سیمه کې چې د امریکا لخوا په دغه نورو خبرو کې دی وی په افغانستان کې بچ دین خپل ژمنه او د افغانستان د حکومت سره خپل د سکیورټی یا د امنیت په مت کې چې کومه همکاري ده کومک دین او هغه به جاری ساتي. Michael Kugelman, that was the U.S. Defense Secretary Jim Mattis, but on Friday, you must have read the news, attack from Taliban, of another big attack, another attack of huge proportions on Afghan troops in Mazar-e-Sharif Camp Shaheen. How do you see Taliban now more and more attacking the Afghan troops, and the intensity is rising and going high in the recent past?
Well, yes, I think that the Taliban is increasingly on the offensive. It seems to be getting stronger and stronger, and I think that many analysts contend that there simply is a stalemate between the Afghan security forces and the Taliban, that things are bad, but you know, things won't get much better, won't get much worse. I disagree. I think that what we've seen over the last few weeks is that the Taliban seemingly making even more progress than it had been, you know, say some months ago. And the fact of the matter is, when the Taliban can infiltrate a major military base and cause such incredibly large amounts of damage, that suggests huge amounts of strength. I mean, this is not desperation or anything like that. Mm-hmm. This is an insurgent organization that is really at the height of its power right now. And you know, at the same time, you have to wonder why something like that could have happened. I mean, clearly there was an intelligence failure. Clearly, there is a security breakdown, and you really have to worry about not just how the Taliban was able to get into such a well-guarded facility, but also, you know, you have to wonder about questions of internal support and if there were, you know, there's some sort of support in the inside in the Afghan military that allowed these fighters to get in there. There are, of course, rumors that some of these Taliban gunmen may have at one point been in the Afghan security forces. Mm. This is all very disturbing, and it just makes it everything seem all the more daunting and all the more depressing about where this Taliban organization is going.
Correct. Let me explain this to my audience in Pashto, and I will come back for another question to you. دیوی چې د کډډیرو خلکو خدا خیال دی چې حالات په خرابېږي نه او کېدی شي خکېږم نه همدغه سببینو دیوی چې د سینه ده اوس حقیقت خدا دی چې طالبان دومره مضبوط تنظیم ارګنایزیشن ښکاریږي چې داسې دوی کولی شي ډیر طاقتور دي بلکې د خپل طاقت په جوبن کې دا وخت ښکاریږي دا داسې یوه ډله ده بلدار چې ډیرې پوښتنې دي په دې خپل مزار شریف کې چې کم دغلته دا برید شوی دی او دا د پاوز په کیمپ باندې په مرکز باندې شوی دی نو په هغې کې لکه چې ځنې دننه خلکو د دوی سره رابطه وه د یوه کومک کړی دی دغلته نه ورسره مرستې کیږي دا ډېر ډسټربنګ دي ډېرې د فکرمندې خبرې دي او دی وایي چې یاره داسې ښکارېږي چې طالبان یو وړوکی تنظیم نه دی بلکې ډېر طاقتوره تنظیم په دې وخت کې ښکارېږي. مایکل کوګلمن، دی United States policy towards Afghanistan, it is still not clear, but what we heard from Jim Mattis is that they are reviewing the policy. Do you know what are clear by now that President Trump policy towards Afghanistan and what can be done amid such concerns?
Well, it seems pretty clear to me that the U.S. president will eventually announce that several thousand more U.S. troops will go to Afghanistan. There's been continued requests from the U.S. military for the U.S. to send more troops there. And I think President Trump has great respect for the U.S. military. He really seems to depend on the advice of generals. And, of course, he brought in several retired generals into his administration. I think that President Trump will be very likely to agree to those requests, whereas his predecessor, President Obama, really wasn't as interested in listening to the military generals because he was wanted to get out of Afghanistan as quickly as possible. I think that President Trump will agree to this request from multiple requests from the U.S. military to send more troops to Afghanistan. I do think as well that the Trump administration will follow with the Obama policy of supporting the idea of a reconciliation process between the Taliban and the Afghan government. I think there's also recognition in the Trump administration that that's a very unlikely scenario in the near term. But I think the main goal for the Trump administration will be to convey its continued commitment to the Afghan government and the security forces and to try to reduce the concern in Kabul that the U.S. will simply abandon Afghanistan and pull all the troops out. That will not happen. And I think one main reason why Mattis was there and why the National Security Advisor, H.R. McMaster, was there last week was to make this very clear message very strong that the U.S. will be there and will continue to provide support.
Okay, let me explain this to my audience. دوی چې منګه پښتنه دا وکړل چې د پریزیدنت ترامپ د امریکا صدر د دوی پالیسی سره ډیره سرګند نه د افغانستان په اړه په دغه سیمه په اړه باندې خو ستاسو په خیال د دې غټې خبرې سخ کاریږي کې چېرې دا پالیسی رامنځته کیږي نو دوی چې ګوره توجه خوښته دي یو اولنۍ خبره ځکه چې دغه سیمه ته مکماستر دا دلته د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د امنیتی چارو لپاره چې دی نو دی سلاحکار دی غټ چارواکی ګڼل کیږي دغه رنګې اوس دا ډیفنس سیکرټری چې دی د دفاعي چارو سیکرټر دا هم دا وخت په کابل کې نه دا ښایي چې ډیره غټه ژمنه لري د ډونالد ټرمپ انتظامیه چې ده بیا دویمه خبره دا ده چې ډونالد ټرمپ په خپله د امریکا د پوځ ډیر احترام لري ورته قدرې کوي نو که کم درخواستونه یا غوښتنه کیږي په افغانستان کې د پوځ زیاتولو نو داسې ښکاري چې دی به منی بل خبره چې کومه د زړې انتظامی د پریزیدنت اوباما صدر براک اوباما تیر کم چې په خوانه د امریکا صدر دی دغه پالیسی ریکنسیلیشن یعنی طالبانو سره خبرې ترې دا به هم دوی مخ په وړاندې بوزي او خو د یو دوامدار ژمنې تاثر چې دی دا وخت افغانستان ته ورکوي او په افغانستان کې دغه فکرمندي چې ګنې امریکا او زی دی په شا باندې یوازې پرېږدي دا تاثر ختمول غواړي د صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه چې ده Michael Kugelman, you referred to the visit of McMaster there was a few days ago in the region. We know that Afghan government has not said anything that these attacks were carried out by someone who came from Pakistan or the perpetrators were from Pakistan. But McMaster, during his visit in Afghanistan, has sent a message to Pakistan to against the proxies Pakistan has been alleged of and accused of for a long time since. This gave me the idea of the question that regional players can play a role, as the United States believe it. What is the impact on the peace process, talks with Taliban, where Pakistan is a key player?
Well, I mean, this is one of the reasons why I think, one of the many reasons why I think talks with the Taliban are so unlikely. I mean, Pakistan has been saying for quite some time now that it no longer has leverage, it no longer has influence over the Taliban, and that it's no longer in a position to try to bring it to the peace table. Now, I don't know if that's true because the Taliban continues to enjoy a sanctuary in Afghanistan, in Pakistan, so clearly Pakistan has some influence over the group. But I think that if it's true that Pakistan either is not able to or does not want to try to use its influence over the Taliban to bring it to the peace table, that's going to make it all the more difficult to have a peace process just because Pakistan has always been seen as the regional player with the closest relationship to the Taliban, and so that will make it unlikely. I do think, though, that the U.S. will increasingly be a key player here. The Taliban has insisted that it will not take talks seriously unless the U.S. agrees to start developing a plan to withdraw troops from Afghanistan. And I don't know if we can trust the Taliban on that. They certainly could keep fighting after U.S. troops leave. But I think that the U.S. will need to come up with some type of plan, some type of policy that would allow it to suggest what it would be willing to do in terms of concessions to make it more likely to get the Taliban to come to the peace table. But the bottom line is that so long as the Taliban continues to do so well on the battlefield, it does not have an incentive to come to the peace table.
All right. I will come to my last question. Let me explain this. دیوی چې طالبان په پاکستان کې پټ ځایونه لري او داسې ده چې د طالبانو سره خبرې اوس هم په راتلونکي نږدې وخت کې ممکنه نه ښکارېږي. دوه خبرې دي، آیا پاکستان دا غواړي نه یا کولی نه شي، دغه خو څرګنده نه ده، خو په دواړو صورتونو کې دغه ذمواري چې ده وړاندې پاکستان نړۍ ته چې کم څه ویلي وو هغه یې پوره کړې نه ده، نو یقینا دغه پوښتنه په خپل ځای باندې پاتې کیږي او امریکا به هم په دې اړه باندې یوه خپله واضحه تګلاره چې دی نو وړاندې کوي. مایکل کوګلمن، ډز اټ پوټ مور پرشر آن پاکستان فرام واشنگټن اور سے ان انکریزڈ کنسرن as the intensity of Taliban insurgents to target the Afghan government, the Afghan troops, and for that reason we say the state, as it goes high?
Well, absolutely. I mean, there's been increasing pressure on the Pakistanis for years from the United States, but I think that part of the problem here is that this it hasn't really worked. The U.S. has been pressuring Pakistan for many years to crack down on the Taliban sanctuaries in Pakistan and to try to get the Taliban to agree to go to the peace table, and it's not working. So I think that the U.S. is going to have to come up with some other type of policy, whether that means giving up altogether on the idea of a peace process and trying to come up with ways to ramp up the fight against the Taliban on the battlefield, or if it entails trying to work more closely with other regional players, whether we're talking about Iran or China or Russia, all countries that are taking on a larger role in Afghanistan. These are all matters that the Trump administration will need to take into account in its policy review that it's now undertaking for Afghanistan.
Good. Thank you very much, Michael Kugelman, for your time and your views. We appreciate it. Thanks a lot.
Thank you.
Thank you for being on the show. Thanks a lot. خدرمان اوریدونکو، دا مایکل کوګلمن دوی خبرې کولو چې اخیرنۍ پوښتنه ترې زما دا وه، آیا د واشنگټن لخوا په پاکستان باندې دا داسې قسمه پېښې چې دي په افغانستان کې چې کېږي فشار زیاتی نه دي، چې یقینا خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه فشار کار کوي او که نم کوي، ځکه چې وړاندې نه دوی چې دی نو هم دغسې فکرمندۍ لرلی دي او دغه سوچ شته دی. اوس داسې لارې بلټۍ امریکا چېره سیمه ییزه هیوادونه پای کې ایران نومې واخیسته چې دوی څه رول لوبوي او څنګه یو مثبته رول لوبولی شي دغلته کې مخ په وړاندې د طالبانو سره دغه پروسه بوزي که نه بوزي، د خبرو اترو د افغان حکومت او نور چې کوم امنیتي ضرورتونه دي، دا ټولې پوښتنې چې دي دې ته د ځواب ویلو لپاره دی چې د پرزیډنټ ټرمپ، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به هغه تګلاره کې هر څه چې دی هغې ته به ځواب ووي او باید څه ووي. اوس موږ به زو خپل بل میلمه ته په دې پروګرام کې، زموږ سره دی عبدالقدیر زازی صاحب، پارلیمان غړی دی، د پارلیمان معاون دی او د افغانستان پارلیمان، د افغانستان خلک، د افغانستان چارواکي حکومت څنګه دې روانو حالاتو ته ګوري او د طالبانو سره د امن پروسې په اړه باندې څه پوښتنې راپورته کوي، په دې باندې به خبرې کوو. عبدالقدیر زاده صاحب، ستړی مشي.
مننه. تاسو ستړی مشي، نیک هیلې سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او تاسو ټولو کارمندانو ته.
ډیره مننه او خوشاله اوسئ چې موږ تم وخت راک. زاده صاحب، ډیره بده پیښه و، د مزار شریف سره نږدې چې کوم کمپ دی او په هغې کې سلکت لږه یو سلسل وخت افغان اسکر وجلی شو او د دې ورسته چې په افغانستان کې کم بحث روان دی، د پارلیمان لخوا، تاسو د پارلیمان یو مهم غړی یې، څرنګه د امنیت دی حالاتو ته ګوري، ستاسو په سرای او عکس العمل دی؟
مننه. لومړی خو مونږ بار بار ویلی دی دغه کوم کورنۍ چې شهیدان ورکړي، دغه کورنۍ ته د زړه صبر غواړو او دوی ته د شهیدانو ته جنت فردوس غواړو، زخمیانو ته عاجل شفا غواړو. د افغانستان پارلمان موقف معلوم ده لکه څنګه چې تاسو کنن د مونږه عمومي مجلس لیدلې ټول وکیل صاحبان اکثریت وکیل صاحبانو چې خبرې وکړې او مونږ اداري پلاوی ټول همدغه دغه پیښه ډېر سختو ټکو باندې وغندله او د افغانستان حکومت نه او په څنګ کې د امریکا حکومت نه چې د مونږه ستراتیژیک پارتنر د هغې سره مونږه امنیتی تړون لرو چې په هغې باندې نن بحثونه وشول د هغو نه د مونږ غوښتنه دا ده چې د دا رقم پیښو لاملین چې د کوم هیواد ناراضي او په کوم هیواد کې دوی تروریستي ډلې دوی هلته روزي او بیا رالیږي دلته د مونږه بچیان د مونږه زلمیان ور باندې شهیدان کړي نو ډېر سخت غبرګون وښودو نن د مونږ ټول وکیل صاحبانو او سخت غوښتنه هم دا وه چې خوشبختانه په دې کې هم د مونږ امنیتي چارواکي چې کوم دفاع وزیر ده او لوی درستیز د هغوی دواړو هم استعفا ورکړله او مونږ لا په دې باندې بسنه نه کوو مونږ ورته نن وویل حکومت باندې هم غږ وکړو هم امریکایانو باندې چې د دې پیښې څېړنه ډېره دقیقه وکړي او ټول هغه لاملین چې دې کې غفلت کړی ده هغه ټول باید برطرفه شي او لا یوازې په برطرفۍ باندې مونږ ټینګار کوو چې غیر د برطرفۍ نه دوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شي او په سخت سزا باندې دوی ته سخت سزا ورکړل شي. د نړیوالو نم غوښتنه دا ده په خصوص امریکایانو نم غوښتنه دا وه چې مونږ تاسو سره ستراتیژیک پارټنرشپ کړی ده مونږ نړیوال هغه کوم تړون چې مونږ بي سي په نوم باندې د تاسو سره کړی ده دوی هم باید لاس په کار شي او دغه د اتو لسو کالونه یا بالخصوص د امنیتی تړون نه وروسته مونږ بار بار په دوی باندې دا خبره تاکید کړې ده چې تاسو په پاکستان باندې د پولې نه اخوا ته کوم تروریستان چې روزل کیږي د هغوی پټنځایونه دي هغه باندې سخت فشار وارد کی پاکستان حکومت باندې فشار وارد کی بخصوص پاکستان نظامی حکومت باندې پر نظامیانو باندې چې د افغانستان دښمنان دلته نه روزي او هغوی د نمخې کوي روزو دي د سولې په اړه د طالبانو په پاکستان باندې تاسو په خبر کول موږ چې کومه د سولې عالی شورا لرو لابده مغه د ډیر وخت نمونګه هغه یو ناکاره او یو فل شورا غنو هغه یو سیاسي شورا غنو هغه د لپاره چې یو څوک په خوشاله کې دی غلطه یو چوکي ورکی یا د دالو شاور کې یا د نور غړیتوب ورکی فقط دغه کار کوي هغه ونه توانیدل چې هغه طالبان چې باید دوی مذاکرې می سره کش کړي او سره ناست وي او مذاکرات ور سره کړي او چې د 10 پیښو لاملین کم شوی وای متاسفانه د مونږ سول علي شورا یو سیاسي او د چوکۍ په سر باندې
خوزاده صاحب تاسو غنئ چې غنی او به خی تاسو غنئ چې غنی دا واحدم د غوي قصور دی چې دا کار نه دی کړی څنګه تاسو خپل خبرو کې وی چې د دغه وسلوالو او د طالبانو د هواد نه بهر پټن زینې دی کېدی شي چې دا بیا د غوي د وس خبره نه وي تاسو څنګه غنئ
ګوري چې دوی واس خبره نه یې نو بیا د مونږ بار بار تاکید په حکومت باندې دا ده او نړیوال تم دا وایي ولی دوی دومره زیاته بودیجه په مصرف کوي ولی په لسګونو سلګونو خلک یې هلته مصرف کړي دي په ناحق باندې د افغانستان بودیجه یا نړیوال چې مونږ سره کومه کې هغه بودیجه په مصرف کوي تاسو د سولې علي شورا یوازې چې خپل جناب حکمتیار سویس د اسلامي چې هغه خپل راغی مذاکرات او بین الافغانی مذاکرات وکړل د دینه بغیر د سولې علي شورا یو د تاور د ماته سکو خي چې موږ دغه د تاور لرو یوازې د لاملین نه دي بلکې اصلي لامل د جګړو اصلي لامل د انتحار او انفجار دا مغه د پولی نه هغه چې کوم پټنځایونه دي کوم چې نوم سنترونه چې دي کوم د نوی تنکیو ځوانانو د افغانانو او یا د نورو ځوانانو برین واش چې کیږي دغه ټول د پولی نه هغه کیږي د پاکستان نظامیان دا کار کوي امریکایان باید په دې کې جدي شي او ټول نړیوال باید په دې کې جدي شي یو سخته لار دی ورته غواره کې پاکستان نظامیانو ته او همدارنګه څنګه نور غونډي هیوادونه چي دي ک ایران دا او ک اوس روسي هم لاس را وخت کړی دا طالبانو سره مذاکرات شروع کړی دي یا د مخالفینو سره وسلوالو مخالفینو د نظام سره مذاکرات شروع کړي په دې کې باید دوی ډیر سخت کار کتنه وکړي دا کار ونه کې نو زه فکر کوم چې ډیر سخت ځانونه به ورسیږي
تاسو د امریکا
بلکې بالکل
او به خید امریکا نه غوښتنه تاسو کې په پاکستان نه فشار واچي د امریکا په پالیسۍ کې کم بدلون غواړي تاسو چې د دین علاوه کم قسم کومک زیات کی پوزي صلاحیتونو لپاره کار سداسي کم شیان دي چې تاسو غواړي د افغانستان پارلیمان غني چې هغه د افغانستان په کومک تي او په ګټه دي د امریکا له خوا کم غوښتنه لري
مونګه یو کلکه غوښتنه د خپل امنیتی تړون چې کله امریکایانو سره کوم امنیتی تړون لرو په کلکه غوښتنه د امریکایانو نه هم د مونږ مشانو نه چې دلته دی غوې نه مونږ کوو او کړم د چې په دې باندې باید عمل وکړي څه چې په امنیتی تړون کې مونږ سره شوی دی نه یوازې چې هغه سو میلیارډ ډالر چې د مونږ امنیتی ځواکونو ته د معاشاتو روغانیاتو د نورو مسایلو ورکي بلکې مونږ وسایلو اسلحې او هوایي ځواکونو ته ضرورت لرو مونږ ته ډېر ناکاره تیاری راکړي او په مطبوعاتو کې دغه د یو پنځه الس تیاری مو ورکړي چې هغه متاسفانه داسې تیاری دي چې نن سبا ټیکنالوژي کې هغه تیاری کې هغه تیاری هیڅ اصلا اثر نه لري په دغه باندې بالاخره دوی مجبوره کیږي چې ځي مادر بم په نوم باندې راځي په یو ځای کې مادر بم دغه کوي چېرته موږ ته دوی د زړه له کومې نړیوال او امریکایان ټول د موږ هوایي ځواکونه پیاوړي کی او موږ ته سمې هوایي ځواکونو تیاری ټانګونه او نور اسلحې راکړي یو حل لار دام کې دی شي خو بهتره خبره دا ده چې جنگ د حل لار نه ده مونږ نه غواړو چې حتی په افغانستان کې یو مرمه هم دلته وکارول شي د اصلي جنگ د حل لار نه ده اصلي باید یو مونږ مخکې ملي یو اجماع ملي چې ورته وي هم په افغانستان کې هم په منطقه کې او هم په نړیواله سطح یو اجماع جوړ شي او دغه موضوع چې مونږ سره گاونډي هیوادونه دوامدار دښمنی کوي دا یک طرفه کیرا سره مون سره په دې کې مسته وکي او بل جګړه چې د امریکا او د روسي ترمنځ سړه جګړه روانه ده په ځینې هیوادونو کې لکه سوریا لکه عراق او لکه نور په لکه یوکرين په دوه هیوادونو کې اوس په افغانستان کې همغه سړه جګړه متاسفانه ګینه دغه څه تحلیل کیږي چې د امریکایانو او د روسانو سړه جګړه په افغانستان کې متاسفانه شروع شوې ده د دغه جګړې نه د دوی لاس واخلي افغانستان د جګړې ډګر نه جوړي افغانستان خلک د نور نه قرباني نو دغه مسایل دي چې یو د جګړې نه کیږي ټول باید رکینی او دغه موضوعات سره حل
کړي تاسو نه زر اعظم پښتنه ته خو ما سره بل میلم په پروګرام کې ما وړاندې پیژنګلو کړو پروګرام ته شروع کړي نو هغه موږ سره ډاکټر لمپان صاحب دلته اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د میډل ایسټ مرکز یعنی د دغه مرکز په خپل مشر دی او په افغانستان پاکستان په دغه سیمه باندې پوخلري نظر په ساتي د هغه نه به موږ په دې کې رائے خلو دا وخت موږ سره ټلیفون په لاین باندې ډاکټر صاحب په لاین شوه دی ډاکټر صاحب ستړی مشي
ډېر مننه چې زموږ را بلل
خوشاله شو او موږ
دا سید نور بل منوت تم خپل سلام
دا همدغه میکول چې دا عبد القادر زاده صاحب د پارلمان غړی دی د افغانستان پارلمان معاون دی او دی هم خپل په دغه موضوع باندې خبرې کوي سغختنی لرلې او هغه مهمه موضوعات ته اشاره وکړه مشکلات ته چې ګنې سکول په کار دی ډاکټر صاحب صرف یو سو سکند اجازه ترکه وختینه دماغ خستل دی پروډوسر را ته اشاره کوي نو زه به د مو وخت مې په یو لړې بتا سو زاده صاحب سره په خبرې وکړو دا سه مخخه ده
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
په هله وی پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو کوربېما د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی واشنگتن ډي سي نه نیخ پنې غا تاسو پروگرام اوري زمونږ موضوع په افغانستان کې د امنیت وضع د غلطه امنیتی مشکلات ورستي چې کم د طالبانو لخوا غټ بریټ شوی دی د افغانستان د ځواکونو په یو مرکز باندې یو سلسله وختو پوري ویل کیږي چې عسکري وجلی دي د غشمار شمیر په مختلفو مطبوعاتو کې مختلف راغلي دي یقینا خو د غلطه اوست امریکا د دفاع چارو سیکرټر جیمز ماتس دا وخت په افغانستان کې دی مونږ د خبرې طریقو او هغه وایي چې ژمنه سرګند کړي ده او د افغانستان سره به خپل کومک جاری ساتي یوازې به نه پریدي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان پاکستان په سیمه په خصوصي توګه افغانستان لپاره خپل پالیسی چې دا دوی وی هغه لګیا دی جوړې د هغه مهم جزئیات سوي دا ورسته پیخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتې دونکو تشدد او پرله پسې پیخي چې دی د تسرنګه جواب ویل کې دی شي د خبرو اترو په پروسه باندې به څه اثرات وي. آیا دا په کارم د اوسو کنه د ډیر سړنکاران وایي چې باید دغه پروسه نه اوس سنه جوړیږي ځکه چې طالبان په دې کې هیڅ برخه نه لري، هیڅ یقین نه کوي. د پاکستان کردار د افغانستان په مسلو کې خلک چې دی په نړیواله کچه او په خپل په سیمه کې هم څوک د نظر نه وباسي، وجه دا ده چې په دې باندې په خواره هسې د پاکستان په ریاست باندې دغه تور دی چې د طالبانو هغه کومکونه نه دي ختم کړي چې دوی ورسره کول، او نړۍ ته چې کم باور ورکړو چې دوی به خبرو ته راولي هغه هم نه دی پوره شوی. آیا اوس داسې ده چې ګنې دوی په اثر نه لري که دا کار نشي کولی؟ او په وروستیو کې زادی صاحب زموږ سره میلمه دی، تاسو مې عبدالقدیر زادی صاحب دی ډیره مهمه اشاره وکړله چې اوس د روسیې لخوا او د امریکا یو سړه جګړه بیا په افغانستان کې پیل شوه. موږ ګورو چې د پاکستان پوځي عسکر وزیرستان ته روسیې پوځي چارواکي بوتلي وو، سرنګه چې به په خوا امریکایان دغلته بوتله کله چې په افغانستان کې د روسیې عسکر وو. نو پښتانه هم په دغه سیمه کې چې تشدد او دا کملو به وي باید سپې باندې خبر وي. ډاکټر لمپاین صاحب، د طالبانو سره د خبرو اترو څومره اوس امکانات دي؟ آیا دا پیښې پرله پسې کیږي؟ هغوی د خبرو اترو دغه موضوع ته هیڅ پام نه دی ګرځولی، څه پرمختیا پکې نه ده شوې، آیا دا اوس هم یو ګټوره فیصله ده؟
زبدا دا خبره درسته ده چې دلته د روسیې امریکا تر مابین یو سوړ جنگ تازه شوی دی. اصلي کې دا څه دی چې دا په خوا خو دا دوه کسابان وو، یو اتحاد جمهور شوروي وو او یو هم د امریکا وو. امریکا د آزاد مملکو د دیموکراسي په راس کې وو، روسیا د سوسیالیستي بلاک. اوس دا دی په دې سوړ جنگ کې پاکستان هم داخل شوی دی، ایران هم خپل ارزوګان او خپل امنیتي د سکیورټي مسائل دي. نو دا کسبان ډیر سی وي دي، هغه دا سورتوګه دا اخري حمله چې شوی ده دا پس له هغه څخه وسو چې تقریبا یو هفته مخکې هغه د لویترین بم چې دا غیر هستوي یا نوکلیر بم دي دا په افغانستان کې استعمال شو. او دا د طالبانو مسله ده، مهمه ده چې دا په قطر څو وخت دا سی وسول چې دا سی یو د طالبان هم د امریکایانو هم د موقف تر حاضر سی وي او روسان هم او چینایان هم چې دا طالبانو سره دې دا یو مفاهمه ته ورسیږي. او د افغانستان او تاریخ ته چې تاسو ګورئ، په افغانستان کې د ټول افغانستان دغه سیو جغرافیایي موقعیت لري چې سکندر کبیر او په خپل د ایران اخمنشان د ګرد دغه لار تیمور لنګ دغه چنګیز خان دغه سپسر اواخه انګریزان او روسان د افغانستان په دغه معبر باندې په شهرا باندې واقع دي. نو دغه د افغانستان د پاره د یو نوې خبره نه ده دغه جنگونه په خوا چې موږ تاسو درلوده دا مسائل د افغانستان ټول مشکلات د قومي او د قبیلوي مشکلات چې یا د کمپرومایز د لارې حل کړه، لکه موږ مثالونه لرو لکه د میرویس خان په وختو کې په 13 پیړۍ کې یا د احمد شاه ابدالي په وختو کې دغه وسوله چې دا په خپل یو کمپرومایز لیدر ورالي د داخلي مسائل او هر څومره چې د خارجي مملکو په افغانستان کې لاس وهغه غمره خراب شوی دی او مردار شوی دی. او دا سه هم ولکه امیر عبدالرحمن خان چې خپل په وچ زور باندې د افغانستان خلک تقریبا تابع کړل د نو ملک توایفه د لمه بین څخه یو رده. نو دا په خپل یو د افغانستان دغه یو داخلي ماډل دی چې د باندې د خاص خپل افغانستان باندې تحمیلېږي. کله د اتحاد جماهیر شور انګریزان هم په افغانستان کې ناکام وسول درې واره، روسان په افغانستان کې ناکام وسول هم یو سوپر پاور او ستادي امریکا تقریبا د 14 کال دی امریکا هم موافق او دا عسكر زیات دل زما په نظر باندې دا مشکل نه هلي. موږ دا یو تاسو وکړل چې په افغانستان کې 1000 د امریکا عسكر او 5000 د ناتو عسكر و چې یو 1500 خو نه سوي کولای چې دغه د جنگ ته خاتمه و. نو اوس هم دا 5000 یا 6000 نور چې علاوه سي هغه هم د مشکلات نشي حلولای. نو د افغانستان د حل د پاره یو په خپل دغه داخلي اړخ دی چې دا په خپل افغانان سره کښین دغه یو کمپرومایز یا ورکړو راکړو اوسي او خاص خدای خارجي به بالک هم دغه د افغانستان ته دغه یو پروسال تراسي چې دا په خپل د افغانان د هغه کې لور وروږي چې په خپل کې طالبان وي کده اوسنۍ د افغانستان حکومت دی. او هلته زه فکر کوم زما په خپل په فکر دا دی چې دا پاکستان خپل سکیورټي اهداف لري، خپل اجنډا لري په افغانستان کې، ایران خپل اجنډا لري. دغه د اجنډا او تصادم په افغانستان کې دا کار خراب کړی دی. روس په افغانستان کې یو شی وایي پاکستان یو شی هندستان چې د افغانستان سره هم سرحد نه دی غبل شی وړي پاکستان دا هندستان مخالفت دی نو په دې لحاظ باندې زه دا بل خبر د خبر خبرې خلاصه کوم چې دا د سور جنگ یوازې په خوا دوه اکتوران و چې جماهیر شوروي او امریکا او اوس روسیا او امریکا دا اوس دا د نور قصابان هم ډیر سوي دي او قصابان چې ډیر سوي غوي یا سمرداري او د افغانستان مسله دا غشي سوي دا اوس متاسفانه
صحیح ده. تاسو ما سره په لاینو سیګي ززم زازي صاحب د افغانستان پارلیمان اوس هم د افغان طالبانو سره د خبرو په حق کې دی زازي صاحب؟
نه متاسفانه زه داسې هغه نه ګورم داسې یو نوې ستراتیژي یا پلان یا پالیسي د سولې عالي شورا لخوا نه یا د حکومت لخوا نه ګورم چې دوی د سولې نوې پالیسی یا پروګرام ولري. نو تر اوسه پورې هیڅ هم موږ پارلمنټیرینس ته دوی ویلي دي په ډاګه کړي دي یو پالیسی یا ستراتیژي چې څه رقم کولای شي چې دوی د دې سولې لړۍ مخکې بوزي. متاسفانه داسې څه زه پکې نه ګورم او نه دغه کوم استعدادونه ټولو ته زه احترام لرم. تاسو د جمهور اخرنی فرمان چې وګورئ چې دارالانشأ رئیس چې هلته مقرر کړی دی چې د خپل خاص استازی هم ده هغې فرمان چې تاسو وګورئ هغې ته پکې تقریبا اووه اته نور دندې هم ورکړي دي. یو چاته چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه تجربه لري او اصلا طالبانو سره هېڅ شناخت نه لري هېڅ د هغې سولې په اړه باندې دې کوم تعلیم تحصیل او یا کوم شناخت یا پخوانۍ تجربه نه لري. نو څرنګه به وکولی شو چې مونږ د سولې یو لوی عالي شورا چې دوی جوړه کړې ده په دغه سې کډرونو باندې مونږه سولې راولو او یا خلک میز ته راکینو؟ یو خدای لوی چیلنج دا دی، لوی مشکل دا دی. بل دا چې مونږ سره د سولې راوستلو کې یا د مذاکراتو په کولو کې مونږ سره پاکستان هم دوه مخې چلن کړی او نورو هیوادونو چې طالبان هلته اوس ژوند کوي، د طالبان مشران پکې ژوند کوي، متاسفانه هغو هیوادونو هم مونږ سره دوه مخې چلن کړی ده او د زړه نه یې نه دي غوښتي چې افغانستان حکومت مشران او د طالبانو مشران د زړه نه سره کښېنوي. تاسو ډېرې تجربې ولیدې په دا لسو کالو دولسو کالو کې د همدې سولې د عالي شورا چې کله کله به هاته د مریضانو سره چې په کټ به پراتو هغوی سره به د مونږ سولې عالي شورا غړي غوښتل او هلته به ورسره کښېنول چې هغوی به لا خبرې نه شوي ورسره کولی. نو متاسفانه مونږ خپله سولې عالي شورا هم ډېره ضعیفه ده، بې اندازې زیاته ضعیفه ده، نه پلان لري نه ستراتیژي لري او نه دا کار کولی شي، د دوی د وسه پوره نه ده. او په څنګ کې کوم نړیوال چې په دې اړه باندې بجت ورکوي او یا ګاونډي هیوادونه چې هلته ما مخکې وویل چې طالبان پکې اوسېږي هغوی د ژوند له مونږ سره په دې برخه کې هېڅکله همکاري نه ده کړې.
صحیح. ډاکټر لمپان صاحب، یعنی دی د پارلیمان هم دغه نظر دی چې دغه پروسه چرته مخ په وړاندې نه ځي. تاسو یو ذکر وکړو چې پاکستان اوس ته دغه سوړ جنگ برخه جوړه شوې ده، نو چې دا برخه جوړه شوې ده ستاسو په نظر د واشنگتن نه کم قسم بدلون تمه لري؟ آیا دا اوس موږ داسې اورېدل چې کېدی شي د پاکستان په اړه د امریکا پالیسۍ کې څه بدلون راشي د صدر ټرمپ انتظامیه کې؟ داسې کم بدلون وینې که نه هم هغه سیز به روان وي؟
نه، یو څه بدلون دلته ګوره چې ټرمپ موافقه شي کامیابه به شي که به نه شي. د ټرمپ نه توقع دا ده چې تر هغه وخته پورې چې په پاکستان اوس ګوره د افغانستان د صلح د راوستلو کلی چې دی د افغانستان کې یو خپل د افغانانو په لاس کې دی، یو بل کلی د امریکا په لاس کې ده. اوس امریکا عسکر لري په افغانستان کې، په خپل ایران هم په افغانستان کې هم سرحد دی د افغانستان سره. په افغانستان کې مشیاګان لرو، فارشیز ژبې خلک لرو، هغه د هغو نیازمندۍ او علاقې اهداف شته. دغسې د پاکستان سره موږ د بلوچستان او د پخپله د نارت ویست فرنټ د پخپله د خیبر پښتونخوا سرحدات دي. نو په دې لحاظ باندې دا ګډ ممالک چې دي دا زیا علاقه دي په افغانستان کې، په دې کې هیڅ نقش شک نشته د ګاونډیو. مګر دا چې دا پاکستان د ځاځي صاحب ذکر کړه چې پاکستان هم دا دوه مخې پالیسۍ دلته چلوي، د یو خوا څخه وایي چې موږ افغانستان ته صلح راولو، د بل خوا څخه دا د ګروپ د طالبانو شورا دا درته په ټول د طالبانو د القاعده غټ غټ خلک په پاکستان کې ووژل شول. نو په پاکستان د پاکستان باندې دلته یو توقع کې دای شي یو ارزومن دي ته اوس تر اوسه پورې د ټرمپ پالیسۍ معینه د خسارو ځای لا نه دي تیرې شوي. نو وایي دغه څه کې دای شي چې د پاکستان سره به یو مفاهمه تر سره را رسیږي او د ګور چې شو کې دلته ټرمپ خپل هم د مشکلاتو سره مخامخ دی. یو خاص د تحقیقات دوام چې د روسیې امریکا په داخلي انتخاباتو کې لاس وهلی دی، د روسیې سره نه امریکا نږدې کېدای شي نه لرې کېدای شي، ضرورت شته د دې لپاره. خو تر اوسه پورې دا پالیسي معین، مګر یو شی معلوم دی، دا دی د مکماستر د امریکا د نېشنل سکیورټي وزیر چې دی هغه په افغانستان کې و، دا یو مخکې استاد په خپل جیمز مدرسه افغانستان ته تللی دی، او دا په خپل د جنرال کرسن د امریکا او د ناتو د قواو کمانډان چې په افغانستان کې دی، هغه هم دا وایي چې د افغانستان باید تاسو هیر نه کړي. افغانستان یو پلا د خلکو نه فراموش شوی وو، هغه د موږ اثرات ولیدل. اوس دا دلته یو حالت ته راځي، زه فکر کوم چې دغه سی ټرمپ تر اوسه پورې خدا هم په داخلي مشکلاتو سره مخامخ دی، هم د خارجي دغسې یو خلک داسې فکر کوي چې دا ټرمپ په یو څه شدید اقداماتو کې تر اوباما به ډېر یو څه به ټینګار وکړي په دې مسله باندې. او د بل خوا څخه د پاکستان مشکل دا دی چې پاکستان یو اتومي قوت دی نن ورځ. امریکا دومره فشار پر پاکستان نه سره اوستلی چې د پاکستان حکومت تر هغه لاندې مثلا ضعیف شي. ولې که دغه د پاکستان د حکومت کولاپس یا نړېدل ډېر لوی لوی خطرات دي، دا به تر یوګوسلاویا ډېر بتره وي. نو امریکا هم د پاکستان سره د خپلې اوبه پوکي او دغه سی وزت کې چې دغه سی د مفاهمه د لارې دیپلوماسي د لارې او یا د نفوذ د لارې پاکستان وجه ته مجبور کړي چې افغانستان ته د صلح راوستلو په پروسه کې یو د دوه مخې پالیسی ولري، باید یو مخې پالیسی ولري. او له بل خوا څخه د ایران مسله مشکله ده. ایران د امریکا سره، چې ایران د امریکا سره مخالفت لري، ایران هغه څه چې امریکا په افغانستان کې غواړي ایران یې دغه مخالفت کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو ذکر وکړو چې د فشار د لارې او کېدی شي، لکه دلته بیا یو سوچ دا هم دی چې په طریقه باندې خپل کار هم وشي او زیات فشار هم وانه چولی شي، کوم مشکل جوړ نشي د امریکا له خوا پاکستان سره. خو ځینې څېړنکاران دلته کېدي، هغوی دا وایي چې یاره امریکا اوس هغه عمره فشار وخت بایللی دی چې په پاکستان باندې واچي، ځکه پاکستان په تیر دغه د کال 2001 راهسې تقریبا 2.2 بلیون ډالر د کانګرس تشمار شمیرو تر مخه په امداد کې واخیستلې، پوځي امدادونه واخیستل. هغه اوس هم کال 2011 کې هم شته دی ورته، او د دې سره سره چین او روسیې سره ځان ملګری ک هغه هر څه خپل ګټو لپاره استعمال کړ، او اوس دومره نشي کولای چې په پاکستان باندې فشار واچي، بلکې هم کېدی شي چې هم هغه سیزونه پاتې شي. پاکستان خپل ګټې د لاسه کړلې په وزیادي، او امریکا بیا په هغه ځای باندې پریښودله.
د پاکستان مشکل دا دی چې د ملکی حکومت یې د سیویلین یو څوی دا خپل آی ایس آی او خپل د افغان د پاکستان اردو عسكر چې دی، بل اوس په ټول دنیا کې تاسو ورته ګوري دا انټيليجنس د خپل د استخبارات ک سی آی ای دا ک کی جی بی دا ته د سیویلین حکومت تر کنټرول لاندې پاکستان کې دا تقریبا یو استثناء ده چې دا خپل آی ایس آی چې دی د دې د فرق چې د رئیس جمهور د انتخابي رئیس جمهور یا صدر اعظم د پاکستان د هغه تر نفوذ لاندې نه دی، بلکې هغه در عسکري تر څو پورې چې دغه دوه سره جلا نشي دغه مشکلات ولې په د افغانستان په حق له د پاکستان فوج او آی ایس آی یو څواړي او په خپل د حکومت ملکی حکومتونه کدا په خپل نواز شریف او کبو نذیر بوټو دوی بل څو قرصله او دغه مشتاسي ولیدل چې د خپل آی ایس آی او د پاکستان اردو هر رئیس جمهور چې به خوشنو هغه یو دوه درې واره بوټو انتخاب سو انتخابي صدر اعظم له مابین یو ډم نواز شریف هم انتخابي له مابین څخه یو ډم دا پاکستان ورځ رئیس چې جوړ شو دی تقریبا تر نیمه زیات عمر په د مارشال لا او په د ملټری او د کودتاګانی و چې مس او تاسو ورته ګوري د مارشال ایوب څخه رانیولې دا تاسو راځي تر ضیاء الحق پورې بیا بدله خاص مشرف راځي دا بل څوک یو شی بیگو هغه عسكر په پاکستان کې دا خپل دا ده د بنگلاديش مسله او دغه وخت څخه د پاکستان کې د عسكر نفوس ډېر لري نو دا او ساس خبره څه ده چې د پاکستان د امریکانو د کومکونه اخی، مګر پاکستان په دې باندې پوهی چې د امریکا پر پاکستان باندې فشار کراولي ډېر د فشار هم داسې فشار چې هغه چې وای داسې فشار و چې نه پاکستان تر هغه د لاندې ضرر وویني او نه په دغه حالت کې پاتې وي چې په افغانستان کې به دوی د لاس وي. ته اوس نه دا اوس حمله چم شوی ده دا استخبارات ته بین المللي استخبارات دغه وایي چې وای دا د حقانی ګروپ لاس کې درلوده دا مزار په واقع کې وګوره دا به درسته وي کوي نه وي دا بل خبره
صحیح منګه ډیره مننه کوم تاسو نه ډاکټر صاحب چې راغله وخت هم راک تاسو خپل ټلیفون چې دې بندول شي او یو جهان مننه ډاکټر صاحب تاسو نه
ډیره مننه مننه
په مخه مخه منګه سر عبدالقادر زاده صاحب دا وخت ټلیفون په لاین موجود دی دوی سره به خبرې کوو زاده صاحب تاسو خو د دوی سړنه هم واوري دله منګه به وړه شانته کې د ما واخلو او د مې روسته ګورو چې اوریدونکې هم راضي او غوي سربم خبرې کو زادي سب سربم خبرې کو
ګور واړې د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003
راوی صف امریکا دی وری ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ڈی سی نه نیخ پنی غوره هلوې پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو کوربه ما په دې پروگرام کې مونږ په افغانستان کې د امنیت په اړه باندې چې اوس کم نوې بحث پیل شوې دی د مزار شریف د غلط پوزي مرکز باندې یو بریټ چې کم طالبانو په پر سره خسته ده هغه کې یو سلسله وختو پوري عسكر شې دی وجل شې دی د جمعې د منځنه د جمعې پرس چې دوی راوتی نو دزې پکړې دی وښتې دی په دغه کې اوس د افغانستان په امنیت کې د امریکا هم چې ډیر غټ کردار دی او ډیر سي پداو دي منګ بداسي وای دا غي وجه دا چې د غلطه کې امریکایي عسكر دي او دا تر ټولو اوږده جګړه د امریکا په تاریخ کې ګڼل کیږي چې د غلطه د القاعده او نور جنگیالو ډلو پر ضد باندې شوې ده اوس مخ په وړاندې چې سرنګا د افغانستان حکومت چیلنجونو سره مخ کیږي نو په دې کې امریکا ورسره سکه مکه سمره ژمنه کوي دلته نوې انتظامیه ده طالبانو سره خبرې تری اوس کې دی شي کنه شي هغه دا غواړي کنه د گاونډي هوادونو په خاصه توګه د پاکستان کردار باندې ډېرې پښتنې او ډېر تورونه پی لګیږي د پخواره هسي او اوس یو ورسته پرمختیا ده چې په منګه ګورو تیر سو میاشتو کې د روسیې لخوا په افغانستان کې د طالبانو سره د مرستو دغه خبرونه راځي بیا دلته امریکایي چارواکو او افغان چارواکو په خپل باندې دا چې د نو تایید کړی دي اوس زمنګ سره یو اوریدونکو دی عبدالقادر زاده سپته بزو خو د اوریدونکو پښتنه به والي او غوي ته به وړاندې کو صادق شیرانی سپ ستړی مشه صادق شیرانی سپ هلو په خیر علي
جی السلام علیکم افتخار ورو تا ته تا پروڈیوسر ته او ملمت ده او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
ارض مدا دی سی زای صاحب هم شي خبره وکي او علم بیان صاحب هم صحیح خبره وکي موږ خو اول هم دغه ان شاء الله تاسو پروګرامو کې دا ویلی او چې سور جنگ ختم نه دی د روس بیوروکرات او د روس هغه خلک دا ټول لمنځ نه دي ځلې پزله کې هغه کس او هغه چې کا امریکا ته چې کلم راپورت سو خیر نن دا دی دنیا په سرګو ویني چې روس چین او اور مرداس چې په داخې ته یو نوې جنگ بلکې جنگ خو زور دی صرف نوې نوم ورکول قاضي خاص کر زموږ مولانا شیرانی صاحب دا خبره ډیره په داګه کوي لاش په ورو نه سي مخ کې چې داعش په مقابله طالبان دا یو نوې لړۍ پیل کوي د جنگ او دا داعش تر شابه امریکایي خلاف په ناره په خوله دغه وایي چې زه مخالفه ام لعداد لعادي خو اور دغه چې دا د ایسر شاب امریکا ولاړی او د طالب تر شاب چین او روس ولاړی
دا تاسو خبره تاسو خبره نه قطه کول غواړم تاسو نظر دی خو ډېری خبرې سرګند دي کې دي شي دغه تور لګي خو منګه ګورو چې هغه تر ټولو غټ بم ته داعش په مرکز یو غرزول او پکې وې د افغان حکومت وې چې شپږ نوي خلک وو بیا پکې ډیرلس مهم کمانډران وو نو بیا پکې دغه
دا که چې نو وکړي څه به و بخړې نه کی بیا مایا نه نیول کاږي دا خو دا د امریکای خپل پالیسی د په عراق کې ول ولې اټمی او کیمیاوي هتیار دي ټول دنیا اوس نن پرخان دي هغه نشته
او د طالبانو په شا سوق دي تاسو او به خیا غزه کې خبره کته
کړه چین او روس او دا غزه د طالب تر
شا پاکستان د چا سره دي تاسو چې چون کې ریسرچ مو کړی دی نو پاکستان چا سره دي
موږ ګوره چې پک په بچت کوو موږ چې پک غواړو په دې علاقې
ډېر خياري شه نه شه ها ډېر خياري ها نسمه دا او بخي زمنګ زوخ په ملماړه خته د زادي صاحب د روسیې د کردار ته د افغانستان دا تورونه اوسله کې چې په دغه سوړ جنگ کې واپس راغلی او پاکستان هم پکې برخالي خو د روسیې د کردار ته سرنګ کتلې کیږي
لبد مرغه وایو چې هر هیواد چې د افغانستان سړې جګړې ته رادانګي هغه کې متاسفانه اول افغانان زیانمن کیږي اول د افغانستان نظام پکې زیانمن کیږي اوس خو ښکاره خبره ده دا پټه خبره نه ده د موږ سیاسون ټول تحلیلګران هم دا وایي او ځینې هغه ملاقاتونه یا مشورې یا د روسي جنرالان چې راځي پولونه غوړه ګرځي دا واضح دا پیغام ورکوي چې روسیا نور لاس په کار شوی ده او افغانستان کې د امریکا سره سړې جګړې تملا تړلې ده خپخه او دا به زه فکر کوم چې یو ځل بیا به د روسانو یا د روسیې تاریخ کې یو بل لوی اشتباهي چې بیا افغانستان کې دوی سړه جګړه کوي او راننوځي را دانګي جګړې ته لیکن زه یو خبره بلم په څنګه ورسره کوم ما تقریبا څلور کال درې کال کېږي چې دا تحلیل کولو د خپل چارواکو ته ویل او امریکایانو باندې مغه کو چې پالیسی کې تغیرات راولي اصلاحات راولي په حکومتداري کې په نظام کې سم شي سم ستراتیژي پیدا کړي خلک دې ته مجبور کوي چې بیا مجبور شي هغه هم دې میدان ته راوډانګي ام روسیا چې میدان ته راډنګلې ده او سور جنگ شروع کړي ده ورسته به خوده مکه غیر تحلیل ده سده چې ګرم جنگ بم شروع کړي عملاً به میدان ته راډانګي دا د امریکایانو هغه اشتباګانې د مونږ چارواکو هغه اشتباګانو لامل ده چې دوی ونتا ونیدل په دې 15 کالو کې چې ډېر یو ښه نظام په لومړیو کې جوړ کړی او امریکایانو او نور ټول نړیوالو د مونږ نظام سیاسون وو هغه صحیح پایدار ساتلی وای او فساد له منځه وړی وای اصلاحات درست راوړی وای د قوم او د حزب او د یو د بل خبره پکې نه وای او دا نظام صحیح ساتلی وای او سمې جوړ کړی وای دا اشتباه د دوی هم ګڼن نن چې روسیا را دانګي او په سرحدونو کې د افغانستان په سرحدونو کې خپل اساکر ځای په ځای کوي او خپل ټریننګونه پکې شروع کوي او د مونږه هغه خرڅوي افغانان متاسفانه ځینې خرڅوي افغانان چې په خو هم روسانو سره ډېرې ښې اړیکې لرلې هغه نه بیا دوی راځي سو استفاده کوي د افغانستان د خاورې په ضد باندې او یا په افغانستان کې سړې جګړې ته یا ګرمې جګړې ته د امریکا په خلاف یا د نورو هیوادونو یا خپل د افغانانو په خلاف شروع کړي دا د مونږ د سیاسونو متاسفانه د مونږ د امریکا ستراتیژیک پارتنر چې دی هغه او د بازي نورو زینو کړیو اشتباوي د لامل شول چې روسي راوډنګل افغانستان ته او پاکستان خو لا ډیر شو څلويستو کالونو کېږي چې افغانستان په قرار نه فریدي ایران او پاکستان د دینو همغ حاسم ګیلانه مونږ لا اوس یریګو چې په دې جګړه کې ترکیه او چین هم لګ دلچسپي خودلې ده مونږ لا دین یریګو چې ترکیه او چین هم چین سره هم مونږه نږدې یو تقریبا گاوند کې ور سره پراته یو مونږ لا دین ډاریګو چې دوه نور هیوادونو په کې راوونه ځانګي نو خدای ما کدا به ډیره خطرناک جګړه شي
صحیح
او په دې کې امریکایانو ته هم وایم او روسانو ته هم وایم چې که تاسو دا څه فکر کوئ چې په افغانستان کې به موږ جګړه وکړو او جګړه به همدلته ختم شي دا به د دوی لوی اشتباهي دا جګړه به بیرته ځي امریکا ته د امریکا بیا هماغه بلډینګونه به له منځه پکې ځي بیرته به ځي روسیې ته بیرته به ځي پاکستان ته لکه څنګه چې تللې ده اوس پاکستان ته همداسې به ایران ته ځي دا به ته نه د افغانستان جګړه نه وي دا به د منطقې هیوادونو جګړه بالاخره به
صرف د افغانستان پورې بیا پاتې نه شي څنګه چې مخکې ډېره مننه عزیز صاحب تاسو وخت راکو او په دې موضوع مو خبرې وکړلې پروګرام وخت په ختمېدو دی موږ به تاسو سره راتلونکي پروګرامونو لپاره هم وخت په خرابېته کو خوشاله اوسئ ډېره مننه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
در
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وایم چې د افغانستان د پارلمان غړي چې کومه اشاره پاکستان ته کوله دغه تورونه په لګیږي خو چونکې د پاکستان کوم نماینده په دې پروګرام کې نو د هغوی د پاکستان چې کومه رسمي پالیسی ده هغه دا وایي چې په افغانستان کې امن غواړي او د خبرو اترو لارې د مسلې حل غواړي دا د هغوی دریز دی یقینا په دې پروګرام کې چې تاسو برخه لې زمونږ او په بحث کې خپلې پوښتنې کوي خپل نظر وړاندې کوي او جهان مننه د خپل دوه تدری وړو ملمنو مایکل کوګلمن عبد القادر زاجي صاحب او زمونږ د بل ملما ډاکټر لمپاین صاحب د دې ټولو نه مننه کوو خوشاله اوسه زه افتخار حسین استاد سونه جدت پام په مخم خان